په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خو پیل خبرونه کوو بروال کاکړ به باندې.
د مهم خبرونو سرټکه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د القادر ټرست مقدمه پریکړه وروبي. جمعیت علما اسلام په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی او د اوکراین ولسمشر وایي تیار دی چې د شمالي کوریا نیول سوي عسکر د هغو اوکراینیو پوځیانو په بدل کې خوشي کړي چې د روسیې په بند کې دي. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د القادر ټرست مقدمه پریکړه وروي. په دې مقدمه کې پر عمران خان او د هغه پر میرمن بشرا بیبي تور دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یا د مځکو کاروبار کوونکي ملک ریاض ته په ناقانونه توګه د 190 میلیونه برطانویو پاونډونو ګټ رسولې وه او په بدل کې یا ترې د خپلې ادارې القادر ټرست لپاره مځکه اخیستې وه. خو عمران خان او دغه میرمنې بشرا بیبي وایي پر دوی لګول سوي تورونه دوی ردوي. د دوی په وینا دا ځکه چې القادر ټرست یو خیریه اداره ده او د ګټې لپاره نه ده جوړه سوې. د خبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي د ناامنۍ، بجلی کمښت او له افغانستان سره د تجارتي لارو بندیدو له امله د صوبې 80% کاروبار له منځه تللی دی. د انجمن تاجران مشر حاجی افضل د جنوري پر 12 مشال رډي تول چې د بجلی د اوږدې دورانی لوډ شیډنګ، ترهګري او د سرحدي لارو بندښت د دوی اقتصاد سخت ځپلی دی. دوی دا مهال که زمسوي ضلع دي او که د صوبې نورې بندوبستي سیمې دي، په ټولو کې کاروبار د مکمل تمیدو په حال کې ده. خو د اقتصادي چارو په برخه کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال رډي تول چې دا مهال په مومندو باجوړ جنوبي وزیرستان او خیبر کې پر یو شمیر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د ده په وینا په لکونه روزګارونه به رامنځته کړي. د جمعیت علما اسلام د شمالي وزیرستان مشرانو پر پوځ ځغ کړی دی چې له هغو ټولو کارونو ډډه وکړي چې له کبله یې خلک پر کډو کولو مجبور شوي دي. دوی د جنوري پر 12 په میرانشاه کې د پریس کلب مخې ته په احتجاج کې ویل چې حکومت او پوځ دی له ځایي ولس سره مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي. د جمعیت علما اسلام ځایي مشر محمد رومان مظاهری ته په وینا کې ویل که تر راتلونکي جمعې حکومت سره په دې اړه جرګه ونه کړه نو پراخ احتجاج به پیل کړي.
نن په وزیرستان شي چې کیم صورتحال جوړ شوی دی، حتی کې چې نقل مکانی شروع شوی دی. ډیره د افسوس خبره ده، ریاست یې ویني په ګټینه باندې ورته نوستي. دا پښتنانه کوچه ته ویلې د وطن پرېږدې، کالم تای کا مالک تای کا عام خلق تای میج امن غوړي. دغه حالات ته و حل کول ته په مذاکرات تیوري کنه میج ټول خلک د وزیرستان چګاوي.
میرانشاه کې د پوځ یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډي ته ویل چې حکومت او پوځ هیڅ چاته هم نه دی ویلي چې کړي بار کړي. د ویل پوځ د وسلوالو پر ضد کاروایی توند کړي ده، خو د ده په وینا پر دې مهال دا مولس خیال ساتي. په بلوچستان کې د روغتیا څانګې د کارکونکو اتحادیې ګرینډ هیلت الاینس له نن څخه په ټوله صوبه کې له بیړنیو خدماتو پرته مکمل بایکاټ اعلان کړی دی. یادې اتحادیې بیګا پایو بیان کې ویلي چې دا ګام یې ځکه اخیستی چې د دوی په وینا حکومت یې پر مشرتابه بې ځایه مقدمه جوړه کړې او هغوی نیولې دي. بیان زیاتوي چې د ګرینډ هیلت الاینس مشر ډاکټر بهار شاه او پخوانی مشر ډاکټر حافظ مندوخیل نیول سوي او پر یو شمېر نورو یې هم مقدمه جوړه سوې ده. د بلوچستان د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د روغتیا څانګې کارکوونکي له ډېر مودې راهیسې له دې کبله احتجاج کوي چې د دوی په وینا حکومت د صوبې سرکاري روغتونونه شخصي کول غواړي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بکټي تیر کال اعلان کړی و چې د ده په وینا خلکو ته د اسانۍ لپاره به په صحت څانګه کې ځانګړي ګامونه اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دوی تیار دي چې د شمالي کوریا نیولي عسكر د هغو اوکراینیو پوځیانو په بدل کې خوشی کړی چې د روسیې په بند کې دي. ولسمشر زیلنسکی د جنوري پر 12مه پر ټولنیزو رسنیو خبره کړې بیان کې ویلي اوکراین دې ته تیار دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ته د هغه نیول شوي خلک ور وسپاري. خو د ولسمشر زیلنسکی په وینا شرط دا دی چې د شمالي کوریا مشر په بدل کې په روسیه کې د بندي اوکراینیو عسکرو خوشی کېدو ته لار جوړوي. دا لاغور څه ده چې جنوبي کوریا د جنوري پر 12مه پخلی وکړ چې اوکراین د شمالي کوریا دوه عسکر نیولې دي. تر اوسه نه شمالي کوریا او نه هم روسیه په دې اړه څه ویلې دي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. ټاکل شوی د اسلام آباد عدالت نن د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د درغلیو په مقدمه کې خپله خوندي کړې پریکړه واوروي. خو د پاکستان رسنۍ وایي چې عدالت هغه کار د دریم ځل لپاره وځنډوه. د پلچنار دکاندارانو نن د دوی د لوی لارې د بندښت پر ضد د احتجاج په توګه بازار تړلې دی. د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر پوښتنه کوي چې د امن معاهده پر ځینو مادو عمل ولې نه کیږي.
شک نمبر دو کې دادی څه اول به ګوډي روډ سیف کوا برتي په شک نمبر 12 باندې کیږي مرچي مسمور کیږي دوه ویلې ته خپل موټر روډ سیف کا کنه.
د خیبر سوداګر وایي د پاکستان حکومت افغانستان ته پر مال وړونکو گاډو مالیه سیوا کړې ده چې ورسره دوی په خبره دوړخیزه تجارت زیانمن شوی دی.
مخکې 45,000 روپۍ په یو گاډي باندې راتلې اوس تقریبا 1,10,000 پورې یو گاډي باندې ډیوټي ان ټیکسس راځي.
او جمعیت علماء اسلام فدرمان گروپ پرون په میرامشاه کې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ نښتو کې د عام ولس د زورول کېدو پر ضد احتجاج وکړ.
فکر کړو چې نو ماسوم مړ کې باندې د بمبار وکړ پرین د میش په لکه په جماعت باندې بمبار وشو.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو موږ غوښتل چې په اسلام آباد کې خپل خبریال طاهر خان په دې خبرونه کې اول راولو او لاغه تازه معلومات واخلو چې عدالت خپل پریکړه واوروله او کنه. داسې ټاکل شوی و چې د اسلام آباد عدالت په نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د تحریک انصاف بنسټګر هم دی داغه او د میرمن خلاف چې کومه درغلیو مقدمه ده د 190 میلیون برتانوي پاونډونو پاغه خپل خوندې کړې پریکړه واوروي. خو دا اوس چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ وایي چې عدالت هغه پریکړه ځنډولې ده او دا کار د دریم ځل لپاره کړی دی. د په دې دواړو د مقدمه د فبروري پر 20مه د 2023 زیږدیز کال د فبروري پر 20مه جوړه شوې وه. خو ګورو چې بل عدالت اوس وایي چې دا پریکړه به کله واوروي. اوس بلې موضوع ته راځو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي سوداګرو نن د احتجاج په توګه خپل دوکانونه او کاروبارونه تړلي دي. دوی وایي د اګامې ځکه اخیستی چې د ټل او پړشنار ترمنځ لاره لا هم تړلې پرته ده. دوی په وینا حکومت د سنی او شیعه مشرانو ترمنځ د سولې تړون پر وخت ویلي ول چې لاره به پرانیزي. خو دوی زیاتوي چې هغه کار لا هم نه دی شوی. دا لاره لا هغه وروسته بنده ده چې د نومبر په پای کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ په خونړیو نښتو کې تر 160 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 209 ټپیان شول. پوښتنه دا ده چې کورمې ته غځېدلې دا لار لا هم ولې تړلې ده او د دې له کبله مشکلات څه دي؟ دا به د تاریخ اورگزی په دې رپورټ کې وو.
په پړچنار کې مقامی تاجرانو او دکاندارانو له دریو میاشتو د ټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د تاجرانو اتحادی یو مشر جعفر حسین وایي دوی خپل کاروباري مرکزونه او دکانونه پر دغه بندوي چې بازار کې ورسره مالونه نشته او بلدا چې کنواین پر وخت د نه بوتلو له کبله لا تونونو سره مخامخ شوي.
160 ګوډي ویلر دي دیتک دی فکر تک څوک زر ویر کی صورت اوان شوالو عربو ته رسیدي او نه رسیدي هغه نه سوا عوام ته تکلیف دي. مودا چا اعتراض نه کوي تری تر شان لاړلو بشاری ته لاړلو مقبل ته لاړلو نه ده دایمو پترات نه ده موزان ته مسلمان نه یایو.
په کورما کې دا وخت نه یوازې د ټل پړا چنار مرکزی سړک بند دی بلکې د سیمې ټولې د تګ را تګ لارې تړلې پراتې دي. دا صورتحال تر هغې مخې ته راغلی چې په سیمه کې 600 ډلو ترمنځ خونړي جنگونه وشول. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د 600 مشرانو ترمنځ امن معاهده شوې خو لارې بیا هم نه دی خلاص شوی. کڅو هم تر هغه پس حکومت دوزل لا سمنونو بار د گاډو کانوی بوتلی دا خو زای تاجر لیاقت حسین وای لا هغه سره د سیمې ضرورت نه پوره کیږي.
دینه مخکې کومه کانوی روغه جنا خلکو ویل چې امدادي سامان ورکې ده یو فیسی سنگل گوڑا امدادی سامان نو کی کم گوڑی و طول انجمنی تجاران خپلو پیسونی خستی و اوز موجودہ حالات کی پا کوہاٹ مہیدی پا مطابق شک نمبر دو ندا مال نکی گی شک نمبر دو کے دادی چا اول بخور دنیا شا گوڑی و روڈ سیف کوا بار چی پا شک نمبر بارا بوندی کی گی مرچی مسمور کی گی دو ویلی تخوال موتا روڈ سیف کا کانا
پا کورما کی دا تک نا تک لارے دا خلاص دول پلار کی تا طولو لوی خان لا دریو نیو روان دا مندوری پر سیما دا وطیزو کبیلے احتجاجی ناستا دا پا احتجاج کے شامل زائی مشر شاین گول مشال لڈیو توائی ترسو چی پر بگن دا شیوی یرغل پر وقت خورتا دا رسیدول نقصانونو ازالا نوی شیوی خپل احتجاج نپریگ دی گول زیادوی دوی دا هم غواری چی اسلحه دی راتول شی مورچی دی رنگی شی او دا حقا نکانونو تنظیمونو خلاف دی کاروائی پا عمل کرا شی چی پر بگن دا یرغل او پر مسافرو دا شیوی بریدونو کی لاس لري
یمو حکم تاوان شوا یا کورونا موډنګ شوی یا دکونه موډنګ شوی یا و مېزا اوسه پوری نادا ملو نیمو درن حکومت ادا بورا پر جریوی سو پر یمو جایز مطلبات او نوی پرا شوی حکومت نوی راغلا یمو جایز مطلبات نوی پرا کړي
بل خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نو مخپور شي مشال لډیو ته ویلي حکومت پر دغه لګیا دي چې زرت زرا لار خلاصی کړي چارواکي وای تر سوچي د ټل پړچنار مرکزی سړک نه خلاصيږي د کنوایانې بوتلو په ذریعہ د خلکو تک را تک او نور ستونزې د حل کولو پروګرام لري چارواکي زیاتوي سمره پوری د بګن موایزه خبره ده هغه دوی منی خداسي نشي کولای چې د رسیدلو نقصانونو ازاله پوره په پوره وکړي هغه دا هم وای په سیمه کې د امن وایده لمخې لا دواړو فریقینو به اسلحه راټولوي او هغه ته چې څومره هم د جنگ په غرض جوړی شوی مورچې دي هغه به مسمره ولې کیږي طارق کورکزه مشال رادیو پیښور
د خیبر پښتونخوا صد اگر وای یو پلو په صوبه کې د نامړای لکه بلا کاروبارونه ولاړ دي نو بل پلو بیا افغانستان سره د لارو تړل کېدو دوی ته پور پیښو ستونزو کې نور اضافه کړی ده دوی زیاتوي د صوبې د تجارتي آمدن لوی وسیله له افغانستان سره غلار دي چې زیاتره یې لوګدي مدیره سي تړلې پرتی دي سوداګرو اتحادی مشرانو مشال لوته ویلي چې دا وخت د حالاتو لکبل په خیبر پښتونخوا کې تر 80% زیاتې کارخانې بند دي خو د اقتصاد په برخه کې د اعلی وزیر سلاکار مشال لوته ویلي چې د صوبې د کاروبارانو ستونزو ته په کتو حکومت ځانګړي ګامونه اخلي د ویل چې دا محل په ممندو باجوړ جنوبي وزستان او خیبر کې پر یو شمېر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د په وینا د روزګار لکونه وسیلې به پیدا کړي تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي چې د نام نه بجلی د کمښت او افغانستان سره د تجارتي لارو د بندیدو له امله د هغه صوبې 80% کاروبار له منځه تللی د جنوري په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د انجمن تاجران ته حیات مشر حاجی افضل وویل چې د بجلی د اوږدې دورانی لوډ شیډنګ تر هغه او د سرحدي لارو بندښت د هغه صوبې اقتصاد سخت اغیزمن کړی
تاوان او نقصان خبره خپل ته کې چې کاروباري دی وخت کې قبائلی سیما دا قبائلی ضلعی آغادی نور دی ٹول کے کاروبار کو سر پڑ سارا کاروبار نتا اس کا پتا ہے نمنگ ٹول کاروبار چاہیے خاص کر رکھا ہے بر پختونخوا داغا زیادہ تر اغتی آگا افغانستان سر نمنگ بارڈر زیادہ تر بند جی اللہ رے بند دی کاروبار نشتا بیا کم چہلہ جوڑ کی دہشت گرد ہے ہمارے سارا اور خاص کر زیادہ
پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښه 2600 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره یو شمېر لارې تیرې شوې دي په خوا پر دې لارو آزاد تګ راتګ او تجارت کېدو خو وروسته پاکستان پر دې کرښه اغزن تار ولګاوه او په 2018 سم زیږیز کال کې د تګ راتګ لپاره ویزا او پاسپورت لري لازمي کړل چې ورسره هغه تجارت او تګ راتګ محدود شو د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې تر دغو بندیز بندیزونو ورشتو لکلو راهیسی بندی پرتی دی خو پر زینو لا هم تگ را تگ او تجارت دوام لري. په دې کې تر ټولو مهمه او مصروفه لاره د تورخم ده. خو د باجوړ چمبر اف کامر صدر حاجی لالی شاه د جنوري په 12مه مشال لري تو ویل چې د نواپاس او ګورسلو لارې هم بندې دي چې لوجه د مومندو باجوړ ولوس هم د بیروزګارۍ او اقتصادي سقوط سره مخ ده.
زمون مطلب دی چې خلکو روزګار هم دغه د افغانستان سره او یاد امدنیات او یاد تل کوکنارو هغه ټول شین زمون پټه باندې ولړډ کوکنار خو څو کرلې نشي څوک دا خو مطلب دی اوس ته بندوبستي علاقې مونږ یې سجول شي او دغه سره مطلب دی دلته انډستریال سټیټ شته نو دلته د افغانستان سره زمون روزګار مطلب څونه پولی چیرې کو هغه تورخم دی نو هغه صرف آزاد نور نه واپس غاخي پاس لټای پاس دا زمون د باجو د باجوړ چې کوم دی مطلب کومه بارډر دی هغه ټولې بندي دي نو دلته د روزګار مطلب درې چې بالکل خاطر خواته سره روزګار شته نه چې خلک پاغي باندې یقین او باور وکړي چې دا روزګار
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بیروزګارۍ د کمولو په مخه د 2023 او 2025 میلادي کال لپاره په کلنۍ بودیجه کې 12 ارب روپۍ اخودي چې د یو لکو کسانو لپاره به روزګار پیدا کوي. خو بلخوا د اقتصاد په برخه کې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ځانګړي مشاور عبدالکریم خان وویل چې دا مهال په مومندو باجوړ جنوبي وزیرستان او خیبر کې په یو شمېر اقتصادي منصوبو لاس پورې کړی چې په لکونو د روزګار ذریعه به پیدا کړی.
په قبایلی سیمه کې ډومبې ممن ډرون کې باقاعده پروډکشن شروع شوی 52 میگاواټ بجلی هلته موږ رسولې ده او هلته کم از کم 30 انډسټریانه پروډکشن کړي او لکه مور دین 60 چې دی نو هغه په کنسټرکشن او ایریکشن او فیبریکیشن په دې سټیج کې دي. دې سره سره موږ باجوړ کې چې دی کنه سمال انډسټری سټیټ دې میاشت کې زمونږ ډیټیل انجینئرینګ اپروچ یو اپی کې په فنډ ترانسفر کې موږ سمال انډسټری سټیټ جوړو چې کوم د قبایلی سیمې دا را مټیریل چې دا هم په تک سیمه کې پروسس شي نو روزګار به ډول سټیپ پته راشي نو بیا دا هغه ټیکسیشن هم تاسو کم دی نو بیا زمونږ خلک به تبلی ژبې خلکو سره پارتنر کیږي دلاله خلکو سره پارتنر کیږي او دا ویمن پوزیشن مدای خلکو لپاره مې
د پاکستان د شمالیاتو د ادارې د رسمي اسنادو لمخه سخ کال ولکه او 15000 ځوانان بهر ته تللی دي. اسناد دا هم خایي چې د بهر تلونکو کسانو شمیر په پر لپسې دوه کلونو کې د کمیدو له سبب ترشتو لوړ شوی. د هوا څخه د بهر تلونکو څخه نیمایي نه ډیر د پنجابو. په اسنادو کې ویل شوی چې سخ کال 400000 او 300000 د پنجاب 200000 او 600000 د خیبر پښتونخوا او 300000 د نوو زمشو قبایلی زلو سره تعلق درلودو. دا په داسې حال کې دا چې وار له مخه د زمشو زلو په لکونو کسان په میدني ختیس کې روزګارونو لپاره التا میشته دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مجید بابر پر رپورٹ کې اوریدل چې د خیبر پښتونخوا سوداګر په صوبه کې د روانې نامنې او افغانستان سره د تجارتي لارو تړل کېدو له کبله سره ټکوي. په عین وخت کې په تورخم کې د کسٹم چارواکو ویلي چې د پاکستان د ټیکسونو وفاقي ادارې په امر یې د مالټي کینو او یو شمېر نورو خوراکي شیانو پر بهر وړلو یعنی افغانستان ته پر لیږلو محصولات زیات کړي دي. دوی په وینا له دې سره پر یو ټرک یا یو گاڑی د محصولاتو کچا 1,00,000 یا د غیر پاسه روپیو ته لوړه شوې ده. بل پلو پر تورخم له افغانستان ته تجارت کوونکی وایي د پاکستاني حکومت د سکړنو له کبله افغانستان ته د تازه میوو خوراکي شیانو په صادرولو کې اوس ورته ډیره ګټه نه پاتې کیږي. دوی په وینا همدا لامل دی چې له افغانستان سره تجارت ورځ تر بلې مخ پر کمیدو دی. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په تورخم کې د کسٹم چارواکو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان د ټیکسونو وفاقي ادارې اف بی آر په امر یې د ځنې نورو خوراکي شیانو په شمول په دې نوي کال 2025 کې د مالټې او کینو په اکسپورت کولو باندې ډیوټي یا محصول زیات کړای. سوداګر وایي چې تیر کال 2014 کې به یې په 15 ټنه مالټې او کینو په یو ګاډي باندې په تورخم کې خواوشا 15,000 پاکستانی کلدارې محصول جمع کاوه. خو اوس 2025 کې په 15 ټنه ګاډي باندې 1,01,000 روپۍ محصول جمع کوي او دا ورته سمون نه خوري. په تورخم کې یو سوداګر واحد خان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په خوا به په سیزن کې هر ورځ دوی د مالټې او کینو سلو څخه زیات ګاډي کلیر کول او افغانستان ته به لیږل. خو اوس د دې اکسپورټس دا ګاډي ډیر رقم شوي.
نو دا به کنه ډیلی بیس باندې 100-150 گاڑی به واته چې سیزن به شروع شو. نو نن سبا دا بالکل ډیر زیات کم شوی دی او دی مین وجه دا چې دلته به 40 روپۍ پر کی جی لګی دا ویلیو اوس چې کوم هغه 87 روپۍ پر کی جی دی. خامخا چې ویلیو بڑھاو شي ورسره ټیکسیز هم بڑھاو شي چې مخکې 35-40 هزار روپۍ په یو گاڑی باندې راتلی اوس تقریباً 1 لاکھ روپۍ پورې چې کوم په یو گاڑی باندې 1,10,000 پورې ایکسپورٹ یو گاڑی باندې چې کوم ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز تور خام کسٹم کے راضی. نو بالکل والیوم چې کوم هغه ایکسپورٹ هغه فریش فروٹ هغه کینو مالٹی هغه کم شوی دی ډیر کم شوی دی 50% هم زیات کم شوی دی.
د تور خام کسٹم کلیئرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر مجیب شینواری ویل چې د محصولاتو زیاتېدو په شمول په تور خام باندې په دوه اړخیز تجارت کې یو شمیر مشکلات شته خو دی پرې کار پیل کړی او غواړي د حل لارې راوباسي.
د ټولو مسایلو د پاره ډسکشن ته تللی یو چې آیا کسٹم سره مونږ کوم په ګراوند کوم مسلې راځي اے سی لیول دی یا ڈی سی لیول دی یا د کلیکټر لیول دی هغه یو یو مسله مونږ راوچتو او مخکې ګراوند لوړو او د ریلیټډ کسان ته وړو او سره ډسکشن پکړو چیرې دی د مسایلو مونږ ته یو مناسب حل میلاو شي. داسې نرسۍ سره مونږ مسایل دی ٹرمینل آپریٹر دے کچھ کم دے سارو شکل کی راضی یا دے اے بی آر پر شکل کی راضی نو داغو مسائل و پارا دو زبادار تو چنن نم ڈسکشن دے تلیو پاندو شایو کی
دا پاکستان و افغانستان دا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا دا تجارت و صنعتونو گاڑی خونے او دے داران ویلی چپ تورخم باندے دا سفری محدودیتونو ٹریفیکی ستونزو او محصولاتو کی اضافے لوجی پا دوار خیز تجارت باندے ډیر اثر پرې وتلی او رس تر بله په ښکته روان دی. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان د ټیکسونو وفاقي ادارې اف بی آر د کسټم اکټ 1979 لاندې د پاکستان په ټولو سرحدونو باندې د تازه میوو په شمول په یو شمیر خوراکي شیانو ایکسپورټ باندې په مرحله واره توګه محصولات زیات کړي او دا موجوده وخت سره مناسب نرخونه دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر قبایلي ضلعو کې د نامنۍ پیښې او پر ضد د پاکستاني او امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. د شمالي وزیرستان له ځینو سیمو خلک کډو کولو ته دوام ورکړی دی. خلکو کډې کول پیل کړي دي. دوی وایي هلته د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښدو کې دوی په نښه کیږي. جمعیت علما اسلام فی د شمالي وزیرستان مشرانو د حالاتو پر ضد پرون په میرامشاه کې احتجاج وکړ. دوی د پاکستان پر پوځي او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په پلمه د عام ولس نه ځوروي او لاغو ټولو کارونو د ډډه وکړي چې لکه بلای دوی په وینا خلک کډو کولو ته اړ کیږي. خو په میرامشاه کې پوځي چارواکي بیا وایي حکومت او پوځ هیڅ چاته هم نه دی ویلي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي. دوی دا هم کوي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د عام ولس خیال ساتي. عمر وزیر معلومات راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان مشرانو پرون د جنوري پر 12مه میرامشاه پریس کلب مخې ته سیمه کې تازه فوزی کاروایو او د خلکو د سیمه پر خودو زید احتجاج وکړ. د جمعیت علماء اسلام ځایی مشرانو احتجاج کې حکومت فوز نه غوښتنه وکړه چې زرد ورسره جرګه وکړي غوښتنه دی ومنل شي غنی پراخ احتجاج پیلاوي. دوی وویل چې روزانه میرلی کې فوز غټه وسله کاروي ڈرون بریدونه کیږي چې عام خلک د مرګ ژوبل سره مخ کیږي او خلک روزانه د سیمې نه کډه وړي. د جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان صدر محمد رومان د غلطه احتجاج پر محل وینا کې وویل چې میرعلی نه روزانه خلک کډه وړي د نام نه یو روزانه د غلطه د فوز کاروایو نه مجبوره شوي. دوی امن غواړي حکومت فوز سره غواړي چې پر روانو حالاتو ورسره خبرې وکړي جرګه دی وبلل شي.
نن په وزیرستان شي چې کیم صورتحال جوړ شوی دی حتا کې چې نقل مکانی شوره شوی دو ډیره د افسوس خبره دو ریاست یې ویني په ګټینه باندې ورته نوستي دا پښتنانه کوچه ته ویلې د وطن پرېږدي کالم تا کمالک تا کام خلک تا میج امن غوړي
پخپل اداره بونده دا جاکی دا امن پا میدون شمیش دا تایوری ور سر جرگاکی ور سر جاگیشی چه دا خبر همیش پا مذاکرات بونده خالکی که چره دا غص دا لده شیریوی دا ظلم زیادتای چه دا کیم بمباری کیشی درون کمبرینا پوڑه ویر کی بلا ریز پا کرکنون شه ماسوم میر کی بونده دیک دا بمبار وکا پارین دا میش پالاکاش پا جماعت بونده بمبار وشا دیگی حالات تی و حلکول تا پا مذاکرات تایوری کانوی میشو تول خلق دا وزیرستان چگاوی میشو روزی مجبوری
مظاهره کوونکو وویل چې راتلونکې جمعې ورځې پورې که انتظامیه او فوز ورسره خبرې ونه کړې روان حالاتو کې بدلون نه راوستو نو د هغې پس په لویه سطح احتجاج پیلاوي. دوی وویل چې فوز که عملیات کوي نو دوی تیار نه دي چې د سیمې بیا وځي. د دې وړاندې هم میرعلي کې په تیرو سو اونۍ کې په وار وار جرګې او احتجاجونه وشول. ځایي خلک وایي چې روزانه هغه خلک چې وس لري له سیمو وځي. په دې اړه په میرامشا کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز چا ته هم نه دی ویلي چې کډې وکړي. البته د وسلوالو ضد یې کاروایي عملیات توند کړي. د جنوري په 11مه یې هم د غلطه په عملیاتو کې نه وسلوال ووژل دوی ژوبل کړي. دوی وویل چې وسلوالو ضد کاروایو ته دوام ورکوي خو د عام ولس د ژغورنې خیال ساتلی شي. ځایي خلک تور پورې کوي چې د غلطه د شپې او ورځې فوز غټې وسلې کاروي ډرون بریدونه کیږي چې ډیری پیښو کې د میرعلي عام خزینه ماشومان هم په هغې کې د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. سو د میرعلي ډیری سیمونه خلک په کډو کولو هم مجبوره شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان سیاسي او قبایلي مشرانو یو ځل بیا ویلي چې په سیمه کې د قیمتي ځنګلونو د وهل کېدو لړۍ نه ده درېدلې. دوی وایي دا ځنګلونه د پاکستان پوز وهي. دغه سیمې مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وړمه ورځې له پوځي چارواکو سره په دې اړه غونډه کړې وه. هغوی ته یې ویلي چې د ځنګلونو له وهلو لاس واخلي. دوی په وینا دا ځنګلونه د مسجدو ملکیت دی او بل څوک د وهلو واک نه لري. له جنوبي وزیرستان د صوبایي اسمبلۍ غړی وایي پوځ یوازې د سړک غاړې ته هغه سیمې پاکوي چې دوی ته ترې خطر وي. خو د په وینا بیا به هم له پوځي چارواکو سره خبرې وکړي چې بې ځایه ځنګل ونه وهل شي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پر زیر مشرونه د پوز چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د پوز سرتیرو له طرفه د ځنګل وهلې مخنیوي دا وکی. په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور نه وروي چې د جنوري په 11مه په سراروغه سیمه جرګه کې د ضلع پوز مشر سره څه خبرې شوې دي.
ځنګل کټ کیږي اسپیشلی کوم آرمی کټ کوي د سکیورټی په بنیاد باندې د روډ په غوړ یا د مرچي سره دا چې کوم جرګه د ای ایف سی سره وشو نو حواله باندې مسجد مطالبه وکړه چې چونکې می ځنګلاته داسې نه کټ کیږي نو په ای ایف سی ورته په موقع چې کوم د سراروغه برګیډ و دښته چې ټول برګیډ نه او د ټول یونټ نه انکوایري نه کنډکټ کې په دا باندې وایندو دا چې ځنګل نه کټ کیږي. البته کچیرته د سکیورټی تریس په بنیاد باندې چې مرچي سره په 10-15 میټر شه داسې ځنګل و چې هغه ناس آرمی ته تکلیف نو او بیا هم هغې خلکو ته اجازات بندې او اول خو هغه خلته یې چې توشیې کاټ کړې که خلک نه کاټ کوو بیا آرمی کاټ کوي خو چې ټیم لرګي وي او خلک ورکوي او نور چې ټیم د جنګلات کټایي بل یا پرایویټ خلک جنګلات کټ کوي په دا باندې باقاعده محکمه ته هم آرډر وکړه او بریګیډیر ته هم چې دغې نوټس وخلص چې جنګلات کټایي مانه شي په وزیرستان شي.
د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه ناور وایي چې د ضلع پوځ مشر ته یې په جرګه کښې د قوم د طرفه څه پیغام ورکړی دی.
مسجد کوم چې کوم وسایل جنګلات دي هغه د میز د ملکیت نه نه وي وتلي او د میز ملکیت وي مسجد کوم دا بېته د کټ کولو اجازت نشته دی چې دا یې کټ کړي یا وسیږي.
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د ځنګل وهلو په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولي. هغوی په ځواب کښې وویل
خپل
ولی دغه جنگل رائټ لیفټ کټ کیږي نو دغه اواز کیم لاست ایئر شوای مو دغه د خرید پرونینګ اجازهات مو دی خو پکې خلک دغه جنگل ولې اجي اف سی صاحب اورډر جاری کړو تا چې موږ دا ایگزیکټلی پورت وو چې دا جنگل کیم کیم چې کټ کیږي او دغه طریقې کار پر جوړ کړی دا خو دا چې دغه جنگل کټ کیږي یا څومره کټ کیږي ا دې لوکل حق تای لوکل پر شیر سی په پوره مو کمیټه ته ځیز کړی دا داخل د پرسا کوي د کیم کوم کیم د چار ولې دی چې ارزه تر اسی نو پدې له ورته خبره وشوه او دین چې لامل یو فل روک نام کوي او اجي اس پی صاحب دا موتا شو دی نو کولا چې انشاء الله تاسو ته وي او ان شاء الله امید ده چې دا جنرال کټای کم نه کم شي
د سویلی وزیرستان پر ضلع مشرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګل ژغورنې د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان پلازمینی اسلام آباد یو عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبی پر ضد د القادر ٹرسٹ مقدمه پریکړه وروي. په دې مقدمه کې پر عمران خان او د هغه پر میرمن بشرا بیبی تور دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یا د مزکو کاروبار کوونکی ملک ریاض ته په ناقانونه توګه د 190 میلیون برطانوي پاونډونو ګټ رسولې وه او په بدل کې یې ترې د خپلې ادارې القادر ٹرسٹ لپاره مځکه اخیستې وه. پښتونخوا د کاروباریانو اتحادیه وایي د ناامنۍ، بجلی کمښت او له افغانستان سره د تجارتي لارو بندیدو له امله د صوبې 80% کاروبار له منځه تللی دی. د انجمن تاجران مشر حاجی افضل د جنوري پر 12مه مشال رډي تول چې د بجلی د اوږدې دورانی لوډ شیډنګ، ترهګري او د سرحدي لارو بندښت د اقتصاد سخت ځپلی دی. خو د اقتصادي چارو په برخه کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال رډي تول چې دا محال په مومندو باجوړ جنوبی وزیرستان او خیبر کې پر یو شمیر اقتصادي پروژو کار روان دي چې د په وینا په لکونه روزګارونه به رامنځته کړي. د جماعت علما اسلام د شمالي وزیرستان مشرانو پر پوز ځخ کړی دي چې له هغو ټولو کارونو ډډه وکړي چې له کبله یې خلک پر کډو کولو مجبور شوی دي. دوی د جنوري پر 12مه په میرانشاه کې د پریس کلب مخې ته په احتجاج کې ویل چې حکومت او پوز دی له ځایي ولس سره مسلې د خبرو للارې هوارې کړي. د جماعت علما اسلام ځایي مشر محمد رومان مظاهری ته په وینا کې ویل که تر اتلونکي جمعې حکومت ور سره په دې اړه جرګه و نکړه نو پراخ احتجاج به پیل کړي. میرانشاه کې د پوځ یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډي ته ویل چې حکومت او پوځ هیڅ چاته هم نه دی ویلي چې کړي بار کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دوی تیار دي چې د شمالي کوریا نیولي عسکر د هغو اوکراینی پوځیانو په بدل کې خوشی کړي چې د روسیې په بند کې دي. دا لاغور څه ده چې جنوبي کوریا د جنوري پر 12مه پخلی وکړي چې اوکراین د شمالي کوریا دوه عسكر نیولې دي.
د مشال ریډیو لن خبر نو د روپای ټولنې مشران وای پر سوریه یا شام د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د رواني جنوري میاش په پای کې غونډه کوي. دا خبر د روپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې خبریالانو ته کړي. پرون د اروپا منځني ختیځ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو د سعودي عرب په ریاض کې په یو کانفرنس کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې ګډونوالو د سوریې پر راتلونکي بحثونه وکړل. اروپایي مشرانو ویلي د شام یا سوریې راتلونکي حکومت ته د دوی غبرګون او چلند به دا حکومت پر څرنګوالي پورې تړلې وي. د سفیولا ستانګزی پر رپورٹ کې په ډېر معلومات اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره کایا کالس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومت ولی په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیلې ډلې او ښځې حضور ولري او له توندلارۍ ډډه وکړي.
موږ طبعاً له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخه نیولې، بانکي خدمتونو ته لاسرسی او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لوري روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لوري ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یک شنبې ورځې کنفرانس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث وشو، د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کنفرانس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره یې خبرې کړي او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شوه چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیځ بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په ازاده دوی ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره وڼ شي. امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسي پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېد. د اسد رژیم بالاخره د 2014 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشري احمد شاه راکوي وپرځېد او په ترتیب د اسد د کورنۍ د سباندې نیمه پیړۍ واکمنی پای ته ورسیده. امریکا پر احمد شاه باندې لګیدلې پخوانی لس میلیون ډالری بونټې یا جایزه په دسمبر میاشت کې لغوه کړه او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګرۍ ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولانی مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستی.
د پکتیا کروندګر وروستیو واورو ته خوختی او تمه څرګندوي چې نوی لمریز کال به کرنیز حاصلات ډیر شي. د پکتیا اوسیدونکي وروستیو واورې د ځای د ځنګلونو د احیا لپاره هم ګټورې بولی. بل په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې د وروستیو کلونو وچکالۍ او په ځینو وختونو کې پرله پسې سیلابونو دغه ولایت کروندې او مالداري زیانمن کړي ول. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې ورو.
د پکتیا اوسیدونکي د یاد ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د واورو په اوره خوښي څرګندوي او وایي که چیرې په روان ژمي کې څو وارې نور هم واورې او بارانونه وشي، نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډېره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک په مني کې غنم کري او که چیرې په ژمي کې ورباندې ښې واورې او بارانونه وشي، اوړي کې حاصلات ښه وي. د پکتیا یو اوسیدونکي نظام الدین مشال راډیو ته وویل
واورې د فصلونو د پوره ډېره ګټه لري او همدار رنگا زنګلات دی پاره ډیر غټ لري. زنګلونو سره شین کیږي او یغو ترڅنګ وطن د خپل لپاره ډیر غټ لري، ځکه چې واوري وشي برنونه وشي شنه غیار پیدا کیږي او همدارنګ مکه می داش تی جدید دو کې دغه کوم لال می چې کرل شوی دی یغو دی پاره ډیر غټ لري.
په پکتیا کې ډیر زمکی للمی او غرونه زنګلیز دی چې د اوبولو چاره همدا واوري او باران ندی، چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي، نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسی دغه لپاره یو مناسب بستر جوړي او په حاصلاتو کې عموما د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دوی د څښاک او کرنیز ځمکو په خړوبولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو وبکاروي چې وروستۍ واورو سره د دې اوبو کچه ډیره شوې ده. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محب الله وویل
هغه چینی کاریزونه چې له منځه تللي و وچېدو په حالات کې وه بیرته ورسره راژوندی کیږي او پاتې شوه د زراعت په برخه کې، نو فصلونه بیرته راتازه کیږي انشاءالله چې مخکې 50% 60% او دا پره انشاءالله 100% ته ځان وي، ځکه چې وچکالي نشته. تاسې وینئ ښه پریمانه واوره وشوه، انشاءالله بارانونه به هم کیږي او هغه کاریزونه چې وچ شو هغه هم بیرته ډکېدا په حالات کې. موږ په کلي کې کاریز د وچېدا په حالات کې وچېده، نو دا دوه درې ورځې کیږي تقریبا اوبه بیرته زیاتې شوې دي.
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي وروستۍ واورې به د کرنیزو حاصلاتو د ډېرېدو، د ځنګلونو د ودې او د ځمکلاندو اوبو د ډېرېدو سبب شي. د کرنې ریاست د طبیعي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسمل وویل
یوه ستونزه دغلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده، په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډېره کمې اندازې سره دي. کوم ځنګلونه چې دي زیات اندازه کته شوي دي او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغه د واور په ساتلو کې ډیر مهم لور لري. نو کده شي چې زیاتره هغه چینه چې په تیر کلونو کې وچی پرتون کې کلونو کې ژوند دی شي.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي کچیر د ژمي د پایل د واور په شان پراتلونکو دوه میاشتو کې هم لږ او زیات ورښتونه وشي، په ټوله کې خای د دې ولایت کرنیز پیداوار ورسره ډیر سلنه لوړ شي. عموما په منی کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانونو په ورخ پورې تړلې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په اسلام آباد کې د اسلامي ټولنو یا هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د ورځنی نړیوال کانفرنس پرون مازیګر یعنی د جنوری پر دولسمه پای ته ورسید. د کانفرنس په پای کې ولس مادې لرونکې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې په اسلامي هیوادونو کې د خزینه او د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو لپاره پکې غوښتنې او وړاندیزونه ورکړل شول. د دې نړیوالې غونډې تابعا رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړی وه او پاکستانی د پاکستان حکومت کوربه. تفصیل اسلام آباد راشد خټک را کوي.
په پاکستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځنی نړیوال کانفرنس په 12 جنوري سرته ورسېدو او د کانفرنس ګډونوالو د اسلام آباد ډیکلریشن په نوم اول قراردادونه منظور کړل چې تر مخه زده کړې د ښځو او سړو ټولو لپاره یو مذهبي فریضه وګڼله او په اسلامي ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو ژمنه وکړه. په اعلامیه کې له اسلامي حکومتونو غوښتنه وشوه چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د هغه توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دي. د اعلامیه په ماده کې د بیوازلۍ او جګړو قربانین جنو ته د زده کړو لپاره د سکارشپونو یا برسونو ورکولو وړاندیز هم وشو او د اسلامي سازمانونو نه غوښتنه وشوه چې خزینه او ته د تعلیم حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې هغه ټول خلک او ادارې چې د دې اسلامي اصولو مخالفت کوي د اسلام د دایرې نه خارج دي. د دې دوه ورځې نړیوالې غونډې ته له نورو پرته د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای هم وینا وکړه. هغې په خپله وینا کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو بندیز په سختو ټکو غندنه وکړه او په مسلمان هیوادونو یې غږ وکړو چې د طالبانو دا کار جایز و نه ګڼي. هغې وویل چې طالبان ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري. په افغانستان کې د نجونو د ټول یو نسل راتلونکي لوټل شوی دی. د دې کانفرنس مقصد تر هغې نشي پوره کېدی تر څو پر چې موږ د افغانستان د نجونو د تعلیم په اړه خبره ونه کړو. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چېرته چې د ښځو په زده کړو بندیز دی. په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو د هرې افغان نجلۍ نه د زده کړو حق تروړلی دی. دوی زموږ د عقیدې نه وسله جوړه کړې ده چې خپل عمل په ځای ثابت کړي. په اعلامیه کې له دینی علماو هم غوښتنه شوې ده چې د جمعې په خطبو کې په واضحو ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقونو سرغړونې په ضد غږ پورته کړي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې دا نړیوال کانفرنس په دې خاطر ډېر ارزښت لري چې د اسلامي هیوادونو ماهران او ذمهدار خلک یې راغونډ کړل او د یو مهم موضوع په اړه یې خبرې وکړې.
ډیر مهم کانفرنس دی سره د دې چې د دوی غږ به اسلامي نړۍ ته وي، خو ټول نړۍ ته ضرورت دی د دې خبرې چې د خزینه تعلیم په لاره کې خنډونه باید هوار شي، باید چې د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې په دې غور وشي او د خزینه تعلیم په لاره کې ټول خنډونه هوار شي. که دا د دې کانفرنس د لارې وي او که په نورو لارو وي، دغسې کانفرنسونه باید دوام ولري چې دغه شعوري بیداری پیدا شي او ښځه یو مکمل انسان ده، د هغې چې څنګه نور حقوق دي، دغه شان د تعلیم او د علم زده کړه هم د هغې بنیادي حق دی.
د دې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې تابعه د غیر دولتي سازمان رابطه العالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوې وه چې پاکستان یې کوربه و. په کانفرنس کې د 450 اسلامي هیوادونو 150 استازو ګډون وکړو چې د تعلیم ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران پکې شامل وو. غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او رابطه عالم اسلامي سیکرټری جنرل محمد بن عبدالکریم علی صاحب هم ویناوي وکړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
تاسو مشال لیدو ته غوږی رودونکو، د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنوري میاشتې پر 20مه او 28مه د بلوچستان سرمشریزی په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې قربتوب به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې پراخ قدرتي وسایل لرونکي هغه صوبه نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره ټکوي، بلکې هلته د نامنې پیښې هم ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. د موضوع تفصیل د بریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمن دي چې د بلوچستان سبمیټ په نامه دې غونډه کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاري وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي ته وویل په دې سرمشریزه کې یا لویو صنعتکارانو او پانګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتي دي، چې کوم مین انډسټریالیست دي او نوي انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلز کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکا فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب پراز مر سر مرست حاصل دا او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکا فورم جوڑ سوی دی دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوځ ته د یرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد یې جګړې ته دوام ورکړی دی، او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خونړۍ فرقه‌ییزې پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبائی او پاکستان مرکزی حکومتی او امنیتی چارواکي دا نا امنی بهرنی ایجنډا او جنگیدونکو بهرنی لاسپوچی بولی. اوس پښتنه دادا چې صوبائی حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسی او په نارامه حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا منی چې په دې لړ کې نا امنی یو ستونزه ده، خو وای چې یو پلاو ټوله صوبه نه آرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته، لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایان دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي، او انشاءالله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسٹرز چې کوم دی هغه ته موږ پوره سکیورټي ورکو، پوره پروتوکول یا دی، او ګرد بلوچستان نه دی ډیسټربه، یو څو ضلع دی، دا هغه علاوه په نور اورال بلوچستان کې سکیورټي په عملیات برابر دی.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکی انجینیر داروخانه چکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده شوې. د د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره شوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټی ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخت څخه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډسټریلیست راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت ځکې دي او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګوو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخانه چکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پر لت روان دی چې بیروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډیر غټ ځمکه چې د هغه د اکنامیک زون په نامه باندې بیل کړی ده، او یو ماسټر پلان ورته جوړ کړی دی، انډسټریل زون ورته جوړ کړی دی. نو که دلته چې دی آبادکاری وشي، نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار شي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی، دا شاید چې تر ډېره حده پورې حل شي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي چې په خیبر پختونخوا کې تیر کال تر 2.5 لک زیات کسان د سا، سینې او مرۍ یا ستوني ناروغیو باندې اخته شوي ول، چې پکې اوس کال په کال په هغه ناروغیو کې زیاتوالی راځي. د دوی په خبره سږ کال د یخنۍ له زیاتېدو سره ګڼ شمېر کسان ناروغه شوي دي. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون ویان وایي چې دوی د علاج لپاره انتظامات لري، خو د ناروغانو شمیر بیخي زیات دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې کال 2023 کې شوخا 3.5 لک او کال 2024 کې سباندې 2.5 لک کسان د سا، مرۍ، سینې او زکام ناروغو اغېزمن کړي دي. طبي پوهان وایي د زیات یخنۍ او بیا د باران په وخت نه کېدو له وجې د ناروغۍ له وجې د اغېزمنو کسانو شمیر اوس هم په زیاتېدو دی. پېښور لیډرینګ روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر کامران نفي وایي چې دا موجوده کم وایرل انفیکشن یا د وایرس نه لګي دونکو ناروغي راغلي ده. نو تر دې دمه سړنې او مریضانو کتنه چې دوی سمره کړې ده، نو دا ښایي چې دا یو سو وایرس مجبور ده، ځکه مریض خکېدو کې هم لږ وخت اخلي.
دا نوې وایرس په باره کې چې کوم ډیبیټ روان دي، دا چې زمونږ عام کوم موږ ته کوم زکام کیږي، دا غي چې کومه فیملی دا وایرس فیملی دا غي سره تعلق لري او سیمپټمز هم بالکل هغه دي. خدای چې په بازو خلکو کې اسپیشلی ماشومانو کې دا لږ خطرناک شکل اختیار کی چې بیا انسان ته سا اخیستلو کې مسئله ای. نو صدا سے ڈیڈلی شی نه چې دا دینه مطلب خلق ویریږي چې دا یو بالکل او د دې علاجم صدا سے خاص علاج نشته. د پخپل هغه خپل ټایم چې هفته دوا هغه تیر شي نه پس دغه ختم شي پخپل، نو علاج هم دغه دی چې انسان او بپ کې ډیر ریسک کی او ور سره پیراسیټامول پیناډول مطلب یوز کوي، نور سو انټیبایوټیک اخیستلو ضرورت هم نه.
د صبح زیاتره روختونونو کې په غټه شمیره کې د یخنۍ شروع کې دوه ورستو 13-2 میاشتو کې دسا، توخی او زکام ډیر ناروغ لیدل کیږي. د صوبې د ټولو لوی روغتون لیډي ریډینګ چې د ټولو صوبې نه ورته خلک درملنه لراځي، د دې ویان محمد سموي چې تورو دوه میاشتو کې د توخی، سینې او زکام ناروغو شمیر زیات شوی دی، او دغه ناروغو اغېزمن کسان په روغتون کې په داخلو هم رشته او هم په پیډي یا روزانه درملنې او کتلنې لپاره راتلون کې د خلکو
دی. رم کې او تیر یو میاشت نه کله چې یخنی شروع شوی دا، نو د کووډ لایک لکه څنګه چې کورونا وا دغه شانتي د نزله، زکام، د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان ډیر زیات شوی دی. لکه مونږ روزانه پلمونولوژي وارد کم چې د سینې وارد دی او الته کې د سینې د ټوخي کلی مریضان داخليږي، نو تقریبا روزانه د 200 پورې اضافي مریضان راځي. او په میډیکل باندې زمونږه میډیکل ایمرجنسی او زمونږه پلمونولوژي کم چې د سینې وارد دی هغه باندې د مریضانو بوج د ایمرجنسی نه او د او پی ډی نه زیات شوی دی. د زل چې کم د سینې بیماریانې دي، کم چې الرجي ټایپ د ورسره تبمی، ټوخیمی، سینم خرابېږي، نو مخکې به چې دا بیماری په هفته کې ټک کېده، په لسو ورځو کې به ټک کېده، اوس 40 ورځې او په میاشت کې مونږ ته داسې مریضان دوباره راشي چې هغه وي چې زمونږ د ویانو سره څه فرق نه دی راغلی.
دا یادونه چې د شپې زیاتره میدانی سیمو کې د موسمیاتو محکمې تر مخه د اکتوبر میاشت راسه په وخت او صحیح باران نه دی شوی. د تپوهانو په وینا چې بارانونه کم وشي نو چاپیریال او هوا ورسره هم خچه نشي او ډیر جراثیم په یخ او وچ موسم کې په تیزۍ خورېږي چې له وجې د سینې مری او پوستکي ناروغانو علاوه مختلف ډول زکامونه هم په لویو وړو کې خپاره شي. په خصوصي توګه ماشومان او د ډیر عمر مشران نو باید ځانونه ګرم وساتلی شي، د اوبو استعمال ډیر وکړی شي او د بهر وتو په وخت د ماسک استعمال لازمي کړی شي. دا صحت محکمه ښایي چې ټولو صوبه کې څه باندې 2,500,000 خلک اغېزمن شوي دي چې پکې تر ټولو زیات پېښور کې شاوخوا 40,000، سوابه کې 75,000 او 400 کې د 90,000 نه زیات کسان دغه وایرس ناروغه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
افغان طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقۍ بندیز لګولې ده. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقۍ ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقۍ ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوښښ کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. پر دې موضوع د فرانس پریس اجانس له ویډیو بشیر ګواخ رپورټ جوړ کړی دی چې د رباب په نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15مې راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقۍ بندیز لګولې دي. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ د آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وایي په ډېره ویره او خواري خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستې. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپله جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجې ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مول وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمونږ هنرونه هیر شي. دا زمونږ دنده ده چې ځایي سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمونږ نیکونو موږ ته راسولې دي. به له دې چې په غولو کې یڅ فرق راغلو
بعد از طریق نوښتن زمي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بنده ده.
دوی دا کار غیر اسلامی بولی، خدا نه وای چې د کعبه لرونکی سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامی هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وای اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ آواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یو کیلو هرتز اوریدلی شئ.